دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 8 بجې دی. په دې خبرونه کې سلام پښتونخوا نومیږي زبانګر ساحل درته په هر کله وایم. اوریدونکو په دې کړه کې ځنې تازه رپورټونه لرو. د دې ترڅنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی. هلته دا راته د خپلو سیمو تازه حال ولیکئ. ورسته به ټلیفون هم کولای شئ، په سکایپ او وایبر هم را سره رابطه کولای شئ. خو اول د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. نو مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی پر وزیر اعظم عمران خان تور پورې کړی چې د ګوند سیاستوال محمد صفتر گرفتاری لپاره پر پولیسو په فشار اچولو کې لاس لري. د بلوچستان حکومت د زده کړو دوام لپاره د ښوونځیو نجونو ته د میاشتنیو پیسو ورکولو اعلان کړی. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن په انتخاباتي مناظره کې تود باس کړی. بشپړ خبرونه د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تور پورې کړی چې د ګوند د سیاستوال محمد صفتر د گرفتارۍ لپاره پر پولیسو په فشار اچولو کې د وزیر اعظم عمران خان لاس دی. عباسی پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل د استخباراتو اداره آی ایس آی او رینجر ځواک د وزیر اعظم له امر پرته هیڅ کار نشي کولای. د اکتوبر پر 13 د اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوری تحریک په کراچۍ کې جلسه وکړه چې تر هغې وروسته پیشلمی مهال امنیتي سرتیرو په هوټل په چاپک کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم محمد صفدر ونیو. پر نوموړي تور دی چې پر هغه ورځې په کراچۍ کې د پاکستان بانی محمد علی جناح د مزار سپکاوی کړی و، خو هغه یې ردوي. اپوزیشن وایي د صفدر گرفتارۍ لپاره د سند پولیسو مشر هم له کوره بیول شوی و. تر عباسی وروسته د اطلاعاتو او خپرونو چارو وزیر شبلی فراز بیګا خبریالان ته وویل چې اپوزیشن د عمران خان له بریا ویره لري او سیاست یې په ختمېدو دی، نو ځکه دا ډول څرګندونې کوي. په عین حال کې اپوزیشن پرون په سینټ کې هم د پیښې پلټنو لپاره د ځانګړي کمیټې جوړولو غوښتنه وکړه، خو وفاقي حکومت ویل چې د سند صوبایي حکومت او د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه وار له مخه د پلټنو امر کړی، نو ځکه د کمیټې جوړولو اړتیا نشته. د بلوچستان حکومت له شپږم څخه تر 12 ټولګي پورې نجونو ته د زده کړو پر مهال د میاشتنیو پیسو ورکولو اعلان کړی دی. د خزانه سیکرټر نورالحق بلوچ پرون مشال راډیو ته ویل د دې کار مخه نجونه د زده کړو دوام ته هڅول دي، ځکه چې په وینا یې له ابتدایي ښوونځي متوسط او بیا اعلی ثانوي سکول پورې د نجونو زده کړې اغېزمنې شوې دي. د بلوچستان د تعلیمي چارو سیکرټر شیرخان بازی وایي په صوبه کې له 40 څخه تر 30 فیصده پورې نجونه د بېوزلۍ له وجې په ابتدایي ښوونځي کې زده کړې پرېږدي. بلوچ ویل حکومت پر یو پلان کار پیل کړی چې ورسره سم به د موبایل ټلیفون سیم کارډونو له لارې له شپږم تر اتم ټولګي پورې نجونو ته هره میاشت 1500، د نهم او لسم ټولګي زده کوونکو ته 800، او د 12 او 12 ټولګیو نجونو ته 1000 روپۍ ورکوي. بلوچ البته د دې مالی مرستو د پیل نیټه ونه خوده، خو زیاته کړه چې حکومت شاوخوا 110,000 نجونو سره د مرستو لپاره وار له مخه پیسې بیلې کړي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي چې د سولې خبرو بریا ته باید اړین وخت ورکړل شي. رولانډ کوبیا پرون ماښام پر ټویټر په بیان کې ویلي چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت روانې دي چې باید یې درناوی وشي. د ده په خبره تر هغو چې دواړو خواوو په خبرو کې د بهرنۍ مرستې غوښتنه نه وي کړې، دا بهیر باید همداسې روان اوسي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د قطر په پلازمینه کې د افغان حکومت او طالبانو رکچی پلاوی له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې په خبرو بوخت دي، خو لا هم د مذاکراتو د اجنډې پر طرزالعمل نه دي صلاح شوي. په عین حال کې د افغانستان هلمند، وروزګان، بدخشان، تخار او کندوز په ګډون په یو شمیر برخو کې جګړو زور اخیستی دی چې پکې طالبانو او افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې وښتو ترڅنګ زرګونه کورنۍ هم بې کوره شوي دي. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن بیګا په آخري مناظره کې پر داسې وخت له یو بل سره تود باس وکړ چې د نومبر د 3 ولسمشریزو انتخاباتو ته له 2 اونیو کم وخت پاتې دی. دواړو انتخاباتي سیالانو تر 1.5 ساعته په ټلویزیون له یو بل سره دلیلونه وویل، خو دا مناظره یې د لومړي بې نظمه بحث پرتله خورا روانه وه، ځکه چې دا ځل پکې یوه قاعده دا وه چې د یو نومان د خبرو پر وخت د بل مایکروفون بند و. ترامپ له بایډن په زیاتره نظر پوښتنو کې شاته دی. د کورونا وایرس جهانی وبا د مناظرې لومړی موضوع او ترامپ د ناروغۍ کنټرولولو په مخه د خپلو اقداماتو دفاع وکړه. دوی ویل چې امریکا له وایرس سره اوسېدل زده کوي او دا چې واکسین به د روان کال تر پایه تیار شي. ترامپ همداراز د کاروبارونو د بیا پرانیستو او اقتصاد ژغورنې غږ وکړ، خو بایډن په ځواب کې ویل چې اوسمهال چې جهانی وبا د خپرېدو په حال کې ده، ترامپ د کووېډ 19 ناروغۍ له وجې په ژمي کې د مړینو مخنیوي هیڅ پلان نه لري. دوی ویل تر اوسه له ناروغۍ 2,60,000 کسان مړه شوي. د بایډن په خبره هغه کس چې د دومره زیاتو امریکایانو د مړینو مسؤل دی باید د هیواد ولسمشر په توګه پاتې نه شي. ترامپ پر بایډن لفظي بریدونه هم وکړل، هغه یې په اداري فساد ککړ سیاستوالو باله او یو ځل بیا یې پر بایډن او د هغه پر زوی هنټر تورونه پورې کړل. د بایډن زوی له 2014 زیږیز کال څخه تر 50 کلونو پورې د اوکراین د انرژي شرکت بریزما د مشرانو په بورډ کې کار کړی و. بایډن وویل زوی په بریسما کې د دندې پر مهال هیڅ نامناسب کار نه وکړی او بیا یې پر ترامپ گزار وکړ چې هغه اصلا له اوکراین سره د معاملو پر سر مؤاخذه شوی و. په مناظره کې د ولسمشرۍ دواړه نوماندان پر ملي امنیت، نسلی ستونزو، د انتخاباتو پر امنیت، چین، مهاجرت، د اقلیم بدلون او توانایي او اقتصاد هم وغږېدل. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
د سلام پختونخوا خبرونې لومړی موضوع ته راځو. د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې په کراچۍ کې د اکتوبر 13 تر جلسې وروسته شپې مهال له هوټله د پخوانی کیپټن محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره پر پولیسو د فشار اچولو په قضیه کې د هیواد وزیر اعظم عمران خان ککړ دی. نوموړي پرون ماښام خبریالانو ته ویل چې د دې وجه دا ده چې د استخباراتو اداره ISI او رینجر ځواک د وزیر اعظم له امر پرته په خپل سر هیڅ کار نشي کولی. تر اباسي لږ سات وروسته د اطلاعاتو او خپرونو چارو وزیر شبلی فراز تور پورې کړ چې اپوزیشن د عمران خان له بریا ډارېږي او سیاست یې پای ته په رسېدو دی، نو ځکه دا ډول خبرې کوي. په عین وخت کې اپوزیشن په سینټ کې هم د صفدر د نیولو په اړه د یوې پلټون کې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې، خو حکومت وایي د سند صوبایي حکومت د پیښې پلټنه کوي او د پوځ مشر یې هم د تحقیقاتو امر کړی. غلام غوث له پیښوره.
د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې د اکتوبر په 28 په خبری کانفرنس کې وویل چې په کراچۍ کې د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې وروسته د کیپټن صفدر د نیولو په سر د راپورته شوی حالاتو ذمہوار د هیواد وزیر اعظم عمران خان دی، ځکه چې په قانوني چوکاټ کې استخباراتي اداره ISI او د رینجرز ځواکونه د هیواد د وزیر اعظم د حکم تابع وي.
وفاقی اداروں نے صوبے کے سب سے بڑے پولیس افسر کو رات کے دیرے میں اغوا کیا.
وفاقی ادارو د صوبې تر ټولو لوی افسر د شپې په تیاره کې وتښتولو او د مقدمه درج کولو لپاره یې په هغه فشار واچولو. د ISI او رینجر ځواک دواړه ادارې د وزیر اعظم د حکم تابع دي. د وفاقی ادارې د وزیر اعظم د امر نه بغیر د بل چا تابعداري نه دي. هم وزیر اعظم دوی ته دا امر ورکړی چې د چادر او چاردیواری تحفظ دی پامال کړی شي.
ملک وزیر اعظم نے حکم دیا کہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا جائے.
شاهد خاقان عباسی زیاته کړه چې دا ډیره سنجیده معامله ده او عدالتونو له هم د سند په پولیسو د غیر قانوني فشار اچولو نوټس اغیستل پکار وو.
صوبے کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا، صوبے کے افسران کو اغوا کیا گیا.
د صوبے واک چیلنج کول او افسران اغوا کول معمولی خبر نه ده. وزیر اعظم لبا د دې جواب ورکول وی. وزیر اعظم چې د خپل عہدې کوم حلف پورته کړی وو نو هغه دی ولولي. نه یوازې خپل حلف یې مات کړی، بلکې افسرانو ته یې هم د خپل حلف یا سوګند د ماتولو امر ورکړی. د صوبې او وفاق د ادارو ترمنځ یو تصادم دی او پوس پکې هم ملوث کړی شوی دی، نو پیسہ با سوک کوی
فوج کو ملوث کر دیا گیا ہے, یہ فیصلے کون کرے گا؟
خو بلی خواتا بیا د شاهد خاقان عباسی د دغه سرګندونو سمدستی رستو د اطلاعات و وفاقی وزیر شبلی پراس په خبری کانفرنس کې د سند په پولیسو د پیشار اچولو په معامله ډیری خبری اونه کړې. خو هغه د مخالف ګوندونو د احتجاجي تحریک په لړ کې وویل چې حزب اختلاف په هیواد کې د بې یقینۍ او بې ثباتۍ د خورولو هڅه کوي او د عمران خان د حکومت د کامیابۍ نه په یره کې دي.
یہ سمجھتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری صرف مریم سبدر
دوی یوازی د مریم سبدر په اخلا د چادر او چار دیواری د حرمت خبره کوي. آیا د دوی نه هغه وخت هیر دی چې په ماډل ټاون کې په حامله خزو ډزی کړی وی؟ هغه وخت د چادر او چار دیواری تحفظ چیری وو؟ دا محل په پاکستان کې معیشت په خلوري روان دی. خوستاسو د دې سیاسي ډرامې مقصد دا دی چې که د تحریک انصاف حکومت یا عمران خان کامیاب شو نو ستاسو سیاست به د همیشه لپاره ختم شي.
عمران خان اگر کامیاب ہو گیا تو آپ کی سیاست تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی.
په عین حال کې د پاکستان په سینیټ کې هم تیره ورځ د حزب اختلاف لخوا د مخالف ګوندونو مشر راجا ظفرالحق د یو قرارداد په وړاندې کولو سره غوښتنه کړې ده چې په سند کې په پولیسو د فشار اچولو لپاره دي د سینیټ په غړو مشتمله یوه کمیټي جوړه کړي شي. د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټرانو په دې وجه د سینیټ د کمیټې د جوړولو مخالفت وکړو چې د سند د صوبایي وزیرانو یوه کمیټي د دغه واقعیاتو د پلټنو لپاره جوړه شوې ده او د پوز مشر هم د پلټنو امر ورکړی. په سینیټ کې په دغه اړه د تود بحث وروستو د دغه معاملاتو د پلټنو لپاره د کمیټې جوړولو خبره د سینیټ د قانون کمیټې ته وسپارل شوه.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
پر لسنیمو بجو
تاندې هیلې
پر یونیمه بجا
د ځوانانو غږ
پر دو بجو
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو
حجره
پر څلور نیمو بجو.
اوریدونکو څکم دوه میاشتې مخکې د پاکستان ولسمشر د یو فرمان یا اورډیننس للارې د سند او بلوچستان په ساحلي سیمو کې په ځنو ټاپوګانو کې د پرمختیایي کارونو او ښارونو جوړولو لپاره د یوې وفاقي ادارې جوړولو اعلان وکړ. د سند حکومت او صوبایي اسمبلی دا کار غندلی او فرمان یې د صوبې د ځمکې د اخیستو په معنا بللی دی. حکومت وایي پر دې ټاپوګانو له پرمختیایي کارونو سره به د خلکو اقتصاد ښه شي خو ځایي کبنیونکي او صوبایي حکومتي چارواکي پر دې خبره باور نه لري. ځایي خبریالان وایي دا ټاپوګان د سندیانو لپاره د ځمکنیو حدودو یوه حساسه مسأله ده. بشیر ګواخ تفصیل لري.
د سند صوبایي اسمبلی د یو قرارداد په منظورولو سره د پاکستان تحریک انصاف وفاقي حکومت هغه پریکړه او صدارتي فرمان غندلې چې له مخې د سند پر دو ټاپوګانو بونډال او ډینګي د پرمختیایي کارونو پیلول غواړي. د سند اسمبلی د اکتوبر په 18 په قرارداد کې وویل چې دا ټاپوګان د صوبې ملکیت دی نو ځکه یې باید صوبایي حکومت وفاق ته پرې نږدي. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د دې قرارداد هرکلی وکړ او ویل چې د عین تر مخه کم ټاپو چې د صوبې د ځمکني حدودو په 12 ناټیکل میله کې واقع وي هغه د وفاق ملکیت نه وي. نوموړی له وفاقي حکومت وغوښتل چې دا صدارتي فرمان دې واپس واخلي.
ماته وایي ولې پریشانه کیږي؟ ټاپوګان خو اسلام آباد ته نه وړو. ته خو یې یو سا پتا کې دومره همت شته؟ یو انچ ځمکه خو ته یو سا. دا ټاپوګان زموږ دي د سندیانو دی زه یې نشم درته پریښودلی. بیا ما ته وایي خبرې به وکړو. زه تاسو سره په دې اړه هیڅ خبرې نه کوم تر څو چې دا صدارتي فرمان واپس نه وي اخیستل شوی. په دې معامله هیڅ خبره نشي کېدلی.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی د اگست په 1 په یو صدارتي فرمان کې د ټاپوګانو د پرمختیایي ادارې جوړولو حکم وکړ. په دې حکم کې راغلي چې دا وفاقي اداره به د ملک دننه په بلوچستان او سند صوبو کې د ټاپوګانو پرمختیایي چارې سمبالي. په دې چارو کې د ښارګوټو جوړول شامل دي. د بلوچستان عوامي پارټۍ په مشرۍ صوبایي حکومت د تحریک انصاف سره اتحاد لري، نو ځکه د دې صدارتي فرمان هر کله کړی دی، خو هلته اپوزیشن ګوندونو یې په مخالفت کې ویلي چې د اکتوبر په 15مه په کوټه کې پلان شوی د اپوزیشن ګوندونو په جلسه کې به په دې اړه خبرې وکړي، خو حکومت دریز لري چې په ټاپوګانو د ترقیتی کار سره به پانګونه زیاته شي. په سند کې د تحریک انصاف یو مشر او د صوبایي اسمبلی غړی حلیم عادل شیخ د اکتوبر په 2مه په کراچۍ کې خبرلان ته وویل وفاق د صوبایي ځمکو ترلاسه کول نه بلکې د پرمختیایي کارونو کول غواړي.
ترقیاتی کارون روان دی، یوه روپی هم له سند صوبے نوزی، هر سرمایہ کاری چی کیگی سندیانو ته فائدہ ده، نو قریبه هم د سند وی او اقتصادی ګټه هم، وفاق ته به درآمدات هم نزی، نو ولی باید مخالفت وشی؟ هسی د سند حکومت لګیا دی خلق بے لاری کوي.
خود سند په ټاپوګانو د کار د اعلان پر سر د پاکستان تحریک انصاف وفاقي حکومت ته د سیاسي مخالفت سربیره د ځایي کبنیونکو احتجاج هم ورتر غاړې دی. د ټولي صوبې د کبنیونکو کاروباریانو اتحادي د اکتوبر په 14مه مظاهره وکړې، ویل چې بونډال او ډنګي ټاپوګانو تعمیراتي کار به لکونه کبنیونکي بیروزګار کړي. خبریال امیر ګورو چې د بندال او ډنګي په ټاپوګانو کې د اوسیدونکو خلکو پر ژوند ګڼ ویډیو ریپورټونه جوړ کړي دي، وایي د وفاقي حکومت تر اعلان وروسته کبنیونکو او ځایي اوسیدونکو پر صوبایي حکومت فشار ډېر کړی چې د دوی دندې او د هستوګنی ځایونه خوندي کړي. هغه د اکتوبر په 2مه مشال ریډیو ته وویل ځایي اوسیدونکي د وفاق د اعلان ته د صوبې کنټرولولو په توګه ګوري.
جو زمینی حدود ہے اس کے اندر
دی وای دا ټاپوګان د سند په ځمکنۍ حدود کې دی، له کراچۍ ښار ورته څه د پاسه یو غنټه لار ده. دلته خلکو دا خبره نیولې چې د صوبې داسې یو برخه یا نقشه د یو صدارتي فرمان لارې نشي بدلېدلی. عام خلک چې زما ورسره خبرې شوي وای چې دا خو به سبا وفاقي حکومت د سند یو بل ضلع هم یاد کړي چې د صوبې حکومت له رضا پرته دی پکې دا کار وشي او هغه دی وشي. عام خلک د ترقیتی کارونو په وادو هیڅ باور نه لري. دلته د کبانو فرمونه دی او د کب نیونکو کاروبار دی. عام خلک وایي چې نه پر دې ټاپوګانو د صوبې او نه هم د وفاق لخوا کارمنی، ځکه چې د دوی په نظر دا د دوی روایتي اقتصاد له منځه وړي. دوی وایي دا ټاپوګان چې څنګه دي همداسې دی پرېښودل شي. د جولای په میاشت کې د سند صوبایي حکومت وفاقي حکومت ته په یو خط کې لیکلي وو چې په ځینو ټاپوګانو کې پرمختیایي کار کېدلی شي، خو د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د اکتوبر په 2مه په صوبایي اسمبلی کې ویل دا لیک غلط تعبیر شوی او وفاق ته هیڅ کله د ټاپوګانو ملکیت او د کار واک نه دی ورکړی. نوموړی په دې اړه زیاته کړه چې که څوک نور شک لري دی کولی شي د وفاق او صوبې ترمنځ ټول رسمي لیکونه رسنیو ته وړاندې کړي. په همدې حال کې د ټاپوګانو پر مسله د راپورته شوي جنجال لامله د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اټارنی جنرال سره د قانوني لارو چارو په اړه خبرې کړې دي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانې لیکلي چې عمران خان د اکتوبر په 2مه په اسلام آباد کې تر دې ملاقات وروسته ویلي چې دا کشاله باید د سند صوبایي حکومت سره په هماهنګۍ حل شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د بلوچستان حکومت د سکولونو او کالجونو لنجونو سره د مالی مرستو په خاطر میاشتنی وظیفې یا پیسې اعلان کړې دي. د حکومت په وینا د دې ګام موخه د زده کړو دوام ته د نجونو هڅول دي. ځینو میندو او پلرونو د حکومتي اقدام ستاینه کړې، خو ځینې نور بیا د زیاتو پیسو غوښتنه کوي. موضوع احمد شاه اعظمي روښانه کړی.
د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې لشپژم ټولګي څخه به تر 12م ټولګي پورې زده کړې ترلاسه کوونکو نجونو سره مالی مرستې کوي. د بلوچستان د خزانه سیکریټری نورالحق بلوز د اکتوبر پر 22مه مشال رادیو ته وویل چې لشپژم ټولګي څخه تر 3م ټولګي پورې لنجونو زده کوونکو سره به د میاشت پر سر 1500 روپۍ، د 9م او 10م ټولګي زده کوونکو سره به د میاشت پر سر 800 روپۍ، او د 12م او 12م ټولګي زده کوونکو سره به د میاشت پر سر 1000 روپۍ مرسته کوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې کار لپاره د کال پر سر 1.2 اربع روپۍ په پلان کې نیولي چې د سرکاري میډل، های سکول او کالج ټولو نجونو زده کوونکو ته ورکول کیږي چې شمېر یې شاوخوا 110,000 دی. نوموړي وایي چې د دې ګام تر شا یې مقصد ښځینه زده کوونکي د زده کړو جاري ساتلو ته هڅول دي، ځکه د ده په وینا هلته له پرایمري سکول څخه میډل ته، له میډل سکول څخه های ته، او له های څخه بیا کالج ته د نجونو زده کوونکو د تعلیم جاری ساتلو رجحان اغېزمن شوی دی.
یو خوا به د تعلیم جاری ساتلو شرح ښه شي، او بل خوا به معیار پر مخ لاړ شي. موږ به هر شپږ میاشتې وروسته دا باوري کوو چې ماشومه تعلیم جاری وساتي او نورو کلاسونو ته پرمختګ کوي.
نورالحق بلوز زیاتوي چې دوی دمګړی پر یو پلان کار کوي چې دغه پیسې څنګه د موبایل سیم کارډ له لارې نجونو زده کوونکو ته ورسول سي، نو له هغه وروسته به د مرستو دا لړۍ پیل کړي. هغه زیاته کړه چې اوس مهال دا مرستې د 2 یا 3 کلونو لپاره په پلان کې نیولي، خو هیله من دی چې دا نور هم دوام ومومي. بلخ د بلوچستان د تعلیم سیکریټری شیرخان بازی وایي چې له دوی سره په دې کار کې هیڅ مشوره نه ده سوې، خو د ده په وینا بیا به هم د دې اقدام د نجونو زده کوونکو پر تعلیم او د تعلیم پر نتایجو مثبت اغیز ولویږي.
بچان چې داخل سي په پرایمري سیکشن کې هغه د 1 کال 2 کال بعد برته تقریبا یو غټ تعداد چې 10% 10% برته سکول پریږدي. هغه وجه دا ده چې بلوچستان خو ډیر غریب یو فیډریټینګ یونټ دی، او په بلوچستان کې دننه بیا داسې لری علاقې دي چې چیرې هلته د 10 کاله جنګ جدل او انسرجنسي وي. نو بیا دا کووډ چې رالی، کووډ خو بیا نور د دې سوشیو اکانومیک تباهي وکړه. نو د دې وجه دغه ډراپ آؤټس موږ ډیر زیات په تیزی سره روان دی. کدا وظیفې را شروع شي دا ډراپ آؤټ به رکاو شي.
نوموړي زیاتوي چې بلخوا په بلوچستان کې 100,000 ماشومان له سکولونو بهر دي، نو په دې اقدام سره به نوي ماشومان هم د سکولونو خواته راغب سي. د بلوچستان په خانوزی سیمه کې د اتم ټولګي د ویز د کوونکو انجلۍ مور رفعت کاکړ وای د حکومت لخوا د مرستو اعلان به د دوی ځینې ستونزې ورهوارې کړي.
د حکومت له طرفه سرکاري شونځ کې د ماشومانو د پاره 1500 یا 1100 میاشتنۍ زما په خیال ډیر ښه اقدام دی. کم از کم د ماشومانو د مور پلار د پاره دا غټ سہولت دی. د موټر یا د سوزکی کرایه ادا کوونکو کې کومک دی.
خود پښین په بلوچستان سیمه کې د دروز د کوونکو جنو پلار خلیل الرحمن بیا وای چې د ګرانۍ په روان دور کې د مرستې دا پیسې ډيري لږ دي.
دا د حکومت بلوچستان ډیر ښه اقدام دی، لیکن چونکه مهنگائی دونه ډیره ده، کدا پیسې وسه زیات سي نو بیا به د یو کښنی یو کار بم پوسی او د کښنی اوسلاب زای بم پوسی.
د بلوچستان د تعلیم څنګ له معلومات سره سم په ټوله صبح کې د مهال 4,999 سرکاري سکولونه سه چې 6,000 هلکان او 4,000 نجونې زده کړې پکې کوي. پر دې سربیره 2,000 شخصي سکولونه هم سه چې 15,100 زده کوونکي درس پکې وایي. بلخوا په دې صبح کې 9 سرکاري او 9 شخصي یا پرایویټ کالجونه هم شته.
دا مشال رادیو دا زموږ غږ په منځنۍ چپه 621 کیلو هرتز پر مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. په کوزه مومندو کې یو شمیر خلکو احتجاجي کیمپ لګولې چې پکې دوه لوی غوښتنې لري. د کیمپ ګډونوالو پرون مشال رادیو ته ویل یو خو دوی غواړي چې ضلع ته د وړو پر ځای غنم واستول شي چې په خپله سیمه کې په ژرندو کې وړه کړي. دویم دوی د سیمې په سرکاري ادارو کې د مومندو خلکو ته د نوکریو غوښتنه کوي. چارواکي وایي مومندو ته ځکه غنم ناستوي چې هلته د بجلی کموالي له وجې ژرندې مسلسل نشي چلیدی. دوی البته زیاتوي چې په حکومتي ادارو کې د مومندو ځوانانو ته دندې ورکوي. شانواز ترکزی تفصیل لري.
د کوزه مومندو ولز غوښتنه کړې چې حکومت دې باید دوی ته غنم ورکړي نه چې وړو. د غنمو سره به د دوی جرندې هم شروع شي او د اوړو وزن او یا مقدار به هم دوی ته پوره ملاويږي. په یکاون بازار کې د ځای وسیدونکو لخوا یو احتجاجي کیمپ د 13 ورځو راهیسې روان دی چې پکې دا هم ویل شوي چې دې ضلع د کومې نوې سرکاري ادارې غځېږي او غیر مقامي خلکو ته پکې نوکرۍ ملاويږي، ولې تعلیم یافته ځوانان ترې محرومه پاتې کیږي. په دې کیمپ کې جلیل مومن هم ناست و.
37 ودیرشتنه موږ ته غنم ملاويږي، 1350 تیلی جوڑی گی دغن بودا نو چې ملته منګ لاړو نو هغه ویل چې تاسو 250 تیلی جوڑی گی موږ چې دا ویلې هغه ویل چې دینه منګ 15% مای دو باسو 12% نه چوکرو باسو 12% له خو تاسو وبم ورکوي هغه ویل چې وبم له ورکو دا قانون دی نو دې مطلب دا شو چې 30% زمنګ کوټه چې دا دی مل مالکانو ته دی مافیا ته پاتې کیږي
دی وای چې اواز د مومندو 30% وړو د میلیونو والو سره پاتې کیږي او معلومه نه ده چې دوی به دغه وړو آزاد خرڅوي او کڅنګ خو د جلیل مومند دا غوښتنه چې باید دوی ته د غنم ورکړی شي د مومندونو د قومي اسمبلی غړي ساجد مومند سره مې هم شریکه کړه
زه به انشاءالله هیڅ څه د دې څه سره خبره وکړم دا کم چې تاسو وی چې 1812 راځي انشاءالله د ضلع محمد چې څومره کوټه انشاءالله ټول په ټوله باندې راځي څوک تاسو وی چې دا غنم غنم راځي دا غي به تقسیم به ډېر یو مشکله مرحله ده به زه دا به چې غي باندې یو نوی چې شروع شي چې موږ غنم ملاوي دي د دې نشته د ځان دی پاغي باندې لکه دا به یو بل ایشو به شروع کیږي
د کوم زیاتره سپینګیری راځي چشمیری تر د شلو پوری وي دلته سپینګیری نور حیات هم ناستو او دوی چې حکومت دې دوی بچول په مقامی ادارو کې نوکرۍ ورکړي او د لاندې ضلعو نه دي باید دغه ضلع د خلک ورونه لیږل شي
زما یو بچی سوار لسم کړی دی بے روزګاره ګرځي هغه بل بچی چې مې دین هغه وسو په سوار لسم کې پیپر ورکړي نو کله پیسې د مور نه د غوا د پایو پیسې راوالي او کله زما په جیب کې ګوتی وخی 4-5 روپۍ پکې هغه ته نوالی نو په دې طریقه باندې موږ تعلیمونه په بچو باندې وکړل او نوکرو د پاره چې موږ یې پلی وکړو کنه چاله درخواست ورکو نو وای دی که خو میاشت مخکې دا درخواستونه جمع شوې دي او میاشت مخکې به دا نوکرانې شوې دي نو هغه کلاس پور نوکرای خو حق دی زمونږ په کار چې خو را لره کی
نو په دې غوښتنه هم ساجد محمد وویل چې د دوی خبرې غوښتنه مکمل جایز دي په سرکاري محکمو کې نوکرای کول د سیمې د تعلیم یافته ځوانانو حق دی او دوی به کوشش کوي چې په سرکاري ادارو کې مقامی تعلیم یافته ځوانان برتی کړي شانواز ترغزه مشاد ریډیو پیښور
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
مشال راډیو ته غوږیاست وسم ورزو بل رپورټ ته په خیبر پختونخوا کې یو شمیر لوبغاړي وایي د مشق لپاره د لوبو مرکزونو ته په تګ راتګ کې مشکلات لري دوی د اکتوبر پر 22 مشال راډیو ته ویل وار لمخې لګښتونه زیات دي او د مالی ستونزو له کبله د لوبو اړین سامان هم نشي اخیسته د صوبې د لوبو د چارو ادارې چارواکي د خزینه لوبغاړو د مشکلاتو هواري ډاډ ورکوي ملہی امیرزاده موضوع تکته نکړي
په خیبر پختونخوا کې جنکه لوبغاړي وای د لوبو لپاره د تګ راتک خرچې یې لوسه بهر دي په پیښور کې د ټینس لوبغاړي اورینج آسیا وای دروازې یې په سلګونه روپۍ خرچ کیږي چې د لکوره د مشک لپاره سپورتس کمپلیکس ته لاړ شي د له حکومت ګیلمنه ده چې د دوی د مسلو درد نخوري
زه نمبر 1 درته دا خبره کوم چې زه 10 ایئرز د ټینس کوم 95% وومن ټینس پر خو دو صد وځي موږ نشو پورت کوله موږ د ګاډي کرایه ورکو ز دخل کو زه داسې کورونه وی چې تاسو بس نه لسی چې نارمل لوکل نه کسی کنه ترانسپورت کې نو هغه ته وین نه هغه چې موږ باز واخلو ځان لا موږ ځان لا راکټ واخلو شوز والو کټ واخلو ډرس واخلو د سپورت زه نه همیشه کریم ولا غوړم کریم د 200 روپۍ زمان یو ساعت نه 400 روپۍ ورځ زمان په دومره خو زمان رښتیا درته وایم دوه زمان نشته زمان سره سپانسر نشته ګورنمنت
په پېښور کې د لوبو غټ مرکزونه قیوم سپورتس کمپلیکس حیات آباد سپورتس کمپلیکس ارباب نیاز سټیډیم او تهماش سټیډیم دي په دې کې د هر قسمه مسلکي لوبو مثلا د سکواش ټینس بیډمنټن فوټبال او کرکټ لپاره خپل ځایونه دي په خیبر پښتونخوا او قومي کچه د سکواش په غوره لوبغاړو کې یو سادیا ګل هم ده هغه وایي جنکه د لوبو په میدان کې نه یوازې په ترانسپورت بلکې نورې ګڼې ستونزې لري هغه وایي حکومت ته پکار ده چې د جنکو د مسلو د حل لپاره کامونه پورته کړي
دلته پرووایډ نه دي زه په پیک مانګم هغه ټایم دا بار بار ویل چې ګورمنټ ته پکار دي چې جنکو د پاره شي کنا د سیټ ارګنایزیشن جوړ کی چې کوم کی جنکو د پاره دا هر اویلیبل وي او زموږ کې پکې کې ډیز یا ټالنت دي نو هغه ټالنت سپورټ کول د پاره پیرنټس کو پرمیشن ورکي خو بیا پیرنټس دومره سپورټ نه ورکولي شي خپل لونو ته چې هغه مخکې راشي هر څه پوره کی د ترانسپورټیشن چې کوم هغه مطلب راوستلو بوتلل نو جنکه موستلی شي هغه اواز نه راتلی شي
زموږ علاقه داسې ده چې نن سبا خو حالات هم داسې دي چې هغې ته سیکورټي په کار وي. نو داسې مختلف چیزونه دي چې هغې ته ارګنایزیشن جوړ شي اور هغه ارګنایزیشن چې دی هغه دا جینکو هر څه ډیل کوي، ځکه چې هر جینې خپله مسله ده. څوک لرې اوسېږي، څوک چا سره پیسې نشته دي، څوک تللی نه شي ټورنامنټس لپاره.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي ډاکټر سمیرا شمس د اکتوبر په 22مه مشال ریډیو ته وویل چې دغه مسله یې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ته رسولې او غوښتنه یې کړې چې د لوبغاړو لپاره ګامونه پورته کړي او د تګ راتګ سهولت یې ورته برابر کړي.
تم سب کا فائنانشل سٹیٹس ټول او مالی حالات تاسینه وی چې دا خرچي پوره کړی. د سپورتس کمپلیکس تا د دوی یوې دستوري تورګلیوم حل تراته لوبغاړو ول چې دا سی یو مسله ده. هغه وخت پر سره مال وز وک چې زب پر هر عمر کار کوم. نو هغه ورځ می وزیر اعلی سپ ته ول ک بس ورته ملاو شي او لګي پیسې که هم ترې اخلي. نو امید لرم چې د دوی ډېرې مسلې به وسره حل شي.
د خیبر پختونخوا د لوبو د ډایریکټر جنرال اسفندیار خټک د اکتوبر په 22مه مشال ویډیو ته ویل وی پدې مسله کار پیل کړی دی او زربای او رپورت د صوبې اعلی وزیر ته وړاندې کوي.
ڈاکٹر سمیرا شمس یو اپلیکیشن ورکر یو آئی باندې سی ایم سیف دا ڈائریکٹریٹ جنرل آف سپورٹس نا رپورٹ خوختے دی پدی باندی مونگ کار شروع کرے تھی. یو خدا دا چھے پیخور کی زمونگ مختلف سپورٹس فیسیلیٹیز دی پس زمونگ سپورٹس فیسیلیٹیز چھتی دا دا سار 7 o'clock نا تر مقام 7 o'clock پوری آپریشنل سوی. نو دی کی معشومان چھ دی آگا مختلف ٹائمنگ سر رازی. یو خدا قتل گواڑی چھے آیا دا معشومان دا کمونگا دی دا پار سمر بسیز پکار بھی آیا دا گورنمنٹ سر بیا دونا ریزورسز تدیش اغا دیدی پارانی بھی بسیز پرچیز کی یا دام قتل غواڑی چی اغی اپریشنل بسنگ بھی دا بسیز بر ٹول اورس چلی کنا سا سپیسیفک ٹائمز کی چلی. نو پدی وانی مونگ یو گٹ ہوم ورک تے دا با مونگ کو بیا مشمان دا سینی دی چی صرف دا یوی علاقی نرازی یا یو روٹ وان نرازی ہوم ورک پکی دیر پکار دے چی مونگ داو گرو چی دا مشمان زمون سر دا کم علاقونا زیادتر رازی. نو دا مختلی با مونگ یو ریپورٹ پیش کو وزری اللہ سیب تا منصر انچاش تا چی اغا پیسا فیصلو کلن نو آبا دے گورنمنٹ پالیسی.
اسفندیار خټک د لوبغاړو د ګیلو په جواب کې وویل چې دا وخت لوبو ټول مرکزونه فعال او دوی مستحقو لوبغاړو ته وظیفې او سپانسرشپ دواړه ورکوي. د لوبو ډایریکټریټ د اندازې له مخه قیوم سپورتس کمپلیکس ته د 1500 او 2000 شاوخوا لوبغاړي او تقریبا همدغه شمېر لوبغاړي په حیدرآباد سپورتس کمپلیکس کې لوبو ته ورځي. د محکمې چارواکي وایي په دې کې په کافي شمېر کې جینکۍ لوبغاړي هم برخه اخلي. د خیبر پختونخوا جینکۍ لوبغاړي وایي که د پنجاب او سند په شان د دوی په صوبه کې هم د لوبو په میدان کې د جینکو حوصله افزایي وشي نو دوی نه یوازې په قومي سطحه بلکې په نړیوالو لوبو کې هم ښه کارکردګي ښودلی شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اروپایي ټولنه وایي چې د افغانستان د سولې د خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل شي. د افغانستان لپاره د ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا بیگا وویل دا خبرې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت کېږي نو باید یې درناوی وشي. د افغانستان د حکومت او د طالبانو مرکچی پلاوی له څه باندې 40 ورځو راهیسې په دوحه کې دي خو تر اوسه یې د مذاکراتو د اجنډې پر طرزالعمل موافقه نه ده کړې او په عین حال کې د هیواد په یو شمېر برخو کې جګړو زور اخیستی دی. د احمد تکل رپورټ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي هغه وخت را رسیدلی چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته درناوی وشي او د دې خبرو یوې ښې نتیجې او بریا ته باید لازم وخت ورکړل شي. رولاند کوبیا پر ټویټر په یو بیان کې چې تیره شپه خپور شو لیکلی چې دا خبرې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره کیږي او په خونه کې هیڅ بهرنی نشته. ښاغلي کوبیا لیکلی دا وضعیت به تر هغه وخته دوام وکړي چې دواړه لوري په ګډه له بهرنیانو د مرستې غوښتنه وکړي. د اروپایي ټولنې استازی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان وایي د مذاکراتو د طرزالعمل پر څرنګوالي یوې نتیجې ته د رسیدو لپاره لا هم خبرې روانې دي. د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي غړي رسول طالب رسنیو ته ویلي چې د اختلافي مواردو په اړه بیا هم د دواړو خواوو ترمنځ بحثونه شوي. مونږ باید بالاخره پر داسې یو متن موافقې ته ورسیږو چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي او د دواړو خواوو اندېښنې او نظریې په پام کې ونیسي او په متن کې ځای ورکړي. خو د دې کار لپاره ډیر وخت نه لرو. دا بحث باید ژر تر ژره ختم کړو څو د اجنډا اصلي مسایلو ته چې په تیره اوربند او د جګړې بندیدل دي ورسیږو.
بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم پرون پنځشنبه وویل چې د دواړو خواوو د تماس د ډلو ترمنځ خبرې روانې دي، خو هغه زیاته کړه چې د څلوېښت کلنې جګړې ختمول وخت غواړي.
دا ستونزې د یوې دوو ورځو، یو کال یا د دوو او لسو کلونو ستونزې نه دي، دا د څلوېښتو کلونو ستونزې دي. د دې ستونزو حل وخت او بحثونو ته اړتیا لري چې دا موږ ټول عملا احساسوو او موږ ژمن یو چې څومره چې په وس مو پوره وي ډېر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږو.
په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې استازی او په دوحا کې مرکچیان د ستونزو د حل لپاره د وخت خبره کوي، افغانان د سولې په خبرو کې پرمختګ غواړي، ځکه هر ورځ پر څلوېښت کلنې جګړې نورې ورځې ورزیاتیږي او نور وګړي وژل کیږي. په دې ترڅ کې د افغانستان دفاع وزارت پرون وویل چې د کندوز ولایت پر امام صاحب ولسوالۍ د طالبانو د حملې پلان یې شنډ کړی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. همداراز د روزګان ولایت چارواکو وویل چې په ګیزاب ولسوالۍ کې ولس طالبان په یو هوایي حمله کې وژل شوي، او د تخار ولایت چارواکو وویل چې د مرکز تالقان په هزار لوق سیمه کې پر یو جومات په هوایي حمله کې دولس ماشومان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي.
د احمد تکل له رپورت سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. اوس تاسو کولی شئ چې را سره د خپلو سیمو تازه حال شریک کړئ. یو لارې فیسبوک ته هلته وار لمخه ځنې تبصری را تراغلی دی، هغه زه ګورم که پکې خبر و نو هغه به تاسو سره شریک کړم. تاسو داسې وکړئ چې د ټلیفون شمیرې، د وایبر شمیره او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې واورئ او د خپلو سیمو تازه خبرونو لپاره راته ټلیفونونه وکړي.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 سلور سوشل 2 ویش 11 سلیر ویش 1 سلو 15 00 سلور سوشل 2 ویش 11 سلیر ویش 3 سوا 15 00 سلور سوشل 2 ویش 11 سلیر ویش 3 سوا 15 00 سلور سوشل 2 ویش 11 سلیر ویش 3 سوا 15 00 سلور سوشل 2 ویش 11 سلیر ویش 3 سوا 15 00 سلور سوشل 2 ویش 11 سلیر ویش 3 سوا 15 00 سلور سوشل 2 ویش 11 سلیر ویش 3 سوا 15 00 سلور سوشل 2 ویش 11 سلیر ویش 3 سوا 15 00 سلور سوشل 2 ویش 11 سلیر ویش 3 سوا 15 00 سلور سوشل 2 ویش 11 سلیر ویش 3 سوا 15 00 سلور سوشل 2 ویش 11 سلیر ویش 3 سوا 15 00 سلور سوشل 2 ویش 11 سلیر ویش 3 سوا 15 00 سلور سوشل
زنگ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګ د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلی پیغام پرې خو دی شي.
پر فیسبوک راته حمید الله هلمندی لیکلی دی ل پنج پای څخه چې د هندستان آی پی ایل لیگ کې بیگا سن رایزرز حیدرآباد راجستان رویلز ته پاتو وکټو ماته ورکړه. ها لدینا علاوه د لوبو بل خبر هم را سره دی. باچا مولا راته لیکلی دی ل جنوبی وزیرستان وانه څخه چې د ژمی فوټبال ټورنمنت ته شروع شوه دی چې پکې د پاکستان د لوی خارونو لوبډلې ورته ورزی لکه د کراچۍ، فیصل آباد، ملتان، کوټه او سوات او ډیر زیات خلک ورزی لته لیدو لپاره. هم عبدالمالک لبشین راته د سپورتس یو خبر را کړی دی او د لیکلی دی چې پاکستان او زیمبابوې ترمنځ سیالۍ د اکتوبر پر 13 پیلېږي. اوله به په پینډې کې وي یو ورځنۍ لوبه ده او دویمه چې دا په لاهور کې ده. سم ده. له دې علاوه راته قدرت الله لیکلی دی له سپینوام د تخیلو څخه وینن په سپینوام څلورلاره کې د ختم نبوت په اړه باندې یو جلسه ده او ډیر خلک ورغلي دي. سعید کمال راته لیکلی دی چې په مسقط کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره محدودیتونه دي او د شپې مهال لمخامه تر سهار 9 بجو پورې هر څه بند وي او څوک څوک بهر نه پریږدي چې هغه وګرځي. ګل یما خا په نوم باندې دغه راته پیغام لیکلی دی او د احمد شاه اعظمی د رپورٹ یادونه کړی دا ویلی دی چې دا چې تاسو ته موږ خبر کړن سات کې او په خبرونو کې مهم واورید چې د بلوچستان حکومت ډیر زبردست اقدام کړی دی. د خانوزۍ والا ډیر زیات ورته خوشاله دي چې د نجونو ته به حکومت هر میاشت پیسې ورکړي، ځکه چې له د چارواکو له وینا سره سم له 30% to 40% پورې نجونې چې دي دا د بے وزلی لوجې په ابتدایي ښوونځي کې سبق پریږدي او لوړو زده کړو ته نه ځي. نو حکومت داسې چل کړی دی چې ابتدایي ښوونځی ختم کړي نو د شپږم نه تر اتمه پورې به ورته 500 روپۍ د میاشتې د نجونو ته ورکوي. همداراز د نهم او لسم زده کوونکو ته به 800 روپۍ د میاشتې ورکوي او د یولسم او دولسم نجونو ته به 1000 روپۍ د میاشتې ورکوي. راځي چې د ګلزار عالم په غږ د اجمل خټک صاحب شعر واورو، نظم واورو.
قدرت نو ربا یو تمنا دا اور ہے شکنا ساد سکنی سکنی ما خام نہ لگے د چاد زر لگے لجے شکنا ساد سینو او طوفان نو پما یو سلے دے در لے گلے غارم ساد چپو چپو سندھ نو پن لے مرا ڈکشو سسو لے غارم حسن چند اپنے مستل کو پرشی حسن تا تم جڑے دل کو پرشی دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دے شکنا ساد سکنی سکنی ما خام نلوگے دچا دزل لگے لدے شکنا جنت نے مٹنو نظار زدر تلگی پا جہان جارم ساد دو زخل لڑمانو توبا زدر تدا لڑمانان جارم دل تد گیڑ دو زخت اشکر زو حل تشو ساد دو زخنو خشاس دل تد دغا کسابا دنیا سنو دن پاتو دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دے شکنا ساد سکنی سکنی ما خام نگے دچا دزر لگے دے شکنا سنگینو فیصلو نقربان ولی حیرانم تم تانو منم تخود اقبل کارون پزم کا مندر زدی پسر باندی کارونو منم ستا پر ازا زمار ازا دربا کانے ہم نفس پوری تڑلے شما چبل خامار پر خزانو انسانم سنگ غلے شما را ڈک شو سوئی سارا غلے نشم لما تفدا خو گند لے نشم دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دے شکنا ستا دسکنی سکنی ما خام نجو
گلزار عالم په غږ مو سندره اوریده. دلته راته ځینو نورو کسانو هم د کورونا وایرس او د موسم په باره کې لیکلي دي. ډیره زیاته مننه. خو خبرونه راته لیکي هغه ډیره ښه خبره ده. د خپلو سیمو تازه حال راته سره شریکوي. بالکل تازه حال او ستاسو په سیمو کې ډیر کارونه روان دي. د دې معلومات باید تاسو له موږ سره شریک کړئ چې موږ ستاسو په ذریعه باندې نور خلک هم ور خبر کړو. د دې ټولو تبصرو چې د تاسو را لګړي دي ډیره مننه. کمیسار صاحب الله شیرزاد راته لیکلي دي چې خوګیاڼي او شیرزاد ولسواله کې بیګا شپه له افغان امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي. یو په هغې کې د په وینا باندې یو شمېر وسلوال چې دي هغه وژل شوي دي. بالکل دا په افغانستان مختلفو سیمو کې نښتې روانې دي او جنګونه روان دي. په هلمند کې، په روزګان کې، همداراز په تخار کې، په کندوز کې او په بدخشان کې له څو ورځو راهیسې نښتې روانې دي او جنګونه دي چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوړي. د هارون باچا په غږ به دا سندره ځکه واورو چې دلته راته ځینو کسانو د ژمي او د یخنۍ ذکر کړی دی. نو راځئ چې واورو.
ताप उपदोष पो सोखम शम्यदस्ताप उपदोष पो सोखम बेलशनाप वेत्यारो सोखम शम्यदस्ताप उपदोष पो सोखम नो रूह में दरसरा रात ले ले दे कवेच राजी बरात लो सोखम बेलशनाप बेत्यारो सोखम जम्या दस्ताप उपदोष पो सोखम जम्या
کړم لتا نور د خیبر په سپیلنو څوکم دل غشنا په ډیر تیارو څوکم ژوند یاد ستا په اوږدو شپو څوکم
شال رادیو ته وګیا سلام پښتونخوا خبرونه ده. که تاسو تر اوسه پورې زموږ اپلیکیشن نه وی ډاونلوډ کړی نو هغه ډاونلوډ کړئ، ځکه چې په اپلیکیشن کې ټول مطالب چې دی او دا ټول خبرونه دي تاسو مستقیم او هر ځای لاسرسی ورته لرلی شئ. بل په اپلیکیشن کې موږ دا ویډیوګانې او دا اپلیکیشن جوړښت داسې دی چې ویډیوګانې او غږیزې خبرونې چې تاسو اورئ نو ډېر انټرنیټ مو ورباندې نه مصرفیږي، نو که انټرنیټ مو ورو هم وي په مختلفو سیمو کې بیا هم له دې استفاده کولی شئ. وو د ویډیو کوالټي به دومره ښه بیا نه وي، خو ستاسو کار به ورباندې کېدی شي او لیدی به شئ په کم انټرنیټ مصرفولو باندې. اپلیکیشن چې دی تاسو کولی شئ چې د ایپ سٹور څخه ډاونلوډ کړئ، بس یوازې په انګلیسي کې لیکل دي ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او مشال رادیو، نو چې دا ولیکئ په خپل پیدا کیږي، بس ډاونلوډ به کړئ. چا چې ډاونلوډ کړی هغوی دې وخت په وخت ویني او تازه کوي، دې هم چې تازه کوي نو دې کې نورې کټګورۍ موږ ور زیاتې کړي هغه تاسو ته د لاسرسي وړي. همدارز د ایپ سٹور څخه نه علاوه که تاسو اینڈرائیډ ټلیفونونه کاروئ نو په ګوګل پلے کې هم د مشال رادیو اپلیکیشن پروت دی، ډاونلوډ کولای شئ. او له دې علاوه که د مشال رادیو د اپلیکیشن په باره کې څه سپارښتنې لرئ، څه مشورې لرئ، هغه هم راته لیکئ پر فیسبوک باندې. زه به کوشش کوم چې له خپلو انجینرانو سره شریک کړم او په کې ستاسو د خوښې بدلونونه درته راولو. د غزالی جاوید په غږ سندره وو.
ಶಾಸನ ಪಸ್ಪಲು ಬದು شخصی مانا لگ رہا شاسنا لگ رہا
مشال رادیو ته غږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. دا سلام پښتونخوا خبرونه ده. او دلته راته ځنو کسانو تبصری لیکلي دي د موسم حال راته بیان کړی. ځنو راته ستونزې شریک کړي دي. ډېر زیاته مننه. موږ کوشش وکړو چې په دغه ستونزو باندې مخکې هم رپورټونه کړي دي، بیا یې هم وکړو. او خبرونه چې دي هغه تازه چې ستاسو په سیمه کې څه روان دي هغه راته لیکئ. موږ به کوشش کوو چې هغه په هغې په باره کې نور تفصیلي رپورټونه هم جوړ کړو. د مشال راډیو په سلام پښتونخوا خپرونه کې تاسو سره ما ژمنه کړې وه چې زه به درسره کله کله ساینسي معلومات هم شریکوم. او یو نوې څېړنه چې شوې ده د فزیکس آف فلوئیډز په نوم باندې د څېړونکو ژورنال دی، په هغې کې خپره شوې ده. او هغې کې دا سپارښتنه کړې ده چې دا کووډ 19 ناروغي چې ده، کورونا وایرس ناروغي ده، اوس ماشومان چې دي بیرته ښوونځیو ته ځي. نو دوی دا سپارښتنه کړې ده چې که په ښوونځیو کې د ماشومانو ترمنځ په میزونو باندې پلاستیک یا شیشه ولګول شي او دوی سره بیل کړل شي، نو دا ګټه رسوي. او له دې علاوه دویمه خبره دا ده چې که کړکۍ خلاصې وساتل شي نو دا ډېره زیاته ګټه رسوي. دوی د کمپیوټرو په ذریعه باندې د وایرس لرونکو دغه کله چې موږ خبرې کوو نو له خولې څخه مو واړه واړه قطرې څاڅکي وځي، داسې وړې قطرې چې هغه په سترګو نه ښکاري. نو دغه قطرې چې دي په دې کې کېدای شي چې وایرس وي. نو که وایرس پکې نو دوی د کمپیوټر په ذریعه باندې هغه لیدلی دي چې په څه طریقه باندې هغه خورېږي. نو دوی دغه وړې وړې څاڅکي یا ایروسولز یا قطرې لیدلی دي او د هغې په اساس باندې وایي چې کله کړکۍ خلاص وي د کوټې د خونې نو 90% پورې دغه ذرې چې دي وایرس لرونکي دا د کړکۍ له لارې بهر وځي. نو ژمی هم دی، یخنی را روانه ده، خو که چېرته دا امکان لري چې کړکۍ خلاصې پرېښودل شي او د هر صنف کلاس چې کله ختم شي هغې نه وروسته بیا یو څه سات لپاره دروازې خلاصې شي او کړکۍ خلاصې شي، نو کېدای شي چې څه نا څه مرسته وکړي. د زبیر نواز په غږ باندې سلام پښتونخوا پای ته رسوو.